السلام علیکم صاحب افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو زموږ خلاصدي رادیو ته خبري د ازادي رادیو څخه مو دوه ساعت پر لپسې د موسیقي خبرونه واوریدل د غدې یو بل خبرونه پیل سولې چې نیم ساعت خبری مسایلو ته ځنګړې سوي ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو ساعت لپاره د روغتي خبرونه هم لیاده مباسي د دې پروګرام په خبری برخه کې سعودي عربستان ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست د سفر په اړه معلومات ترکو چې ټاکل شوی د سبا تر سره سي د غرض د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه هم لرو په خبری برخه کې اوري چې روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د اداو پر سر بې ساري ګواښونه بلل سوي انتقاد وکړ د غرض اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کيري نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگتن له اروپای متحدینو سره خبر وکړي روانه خبرونه زه قسیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم خو تر هر څه مخکې به محمد حدیث پر دې ستور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس به سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورما چولسوالی له طالبانو تصفیه کړی ده او په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شو او څلور نور ټپیان شول د هم بشپړ خبر نه د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي د اجرایي رئیس د وایان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمېر وزیرانو سربیره یو ویشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې مل وي امید میسم سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس د سفر د هدف په اړه وویل
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغان ها سرمایه گذاری در موضوع
پام کړئ چې اجرایی رئیس په دا سفر کې هلته د افغان کارګرانو د توافق د انرژي په برخه کې د پنګونې د سولې او تحصیلي بورسونو په برخه کې بحثونه وکړي
ټاکل شوی اجرایی رئیس د سعودي عربستان له سفر وروسته پاکستان ته هم سفر وکړي خو د اجرایی رئیس د وایان مرسیال دغه سفر په اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه د فاریاب والی سید انور سادات وای د غورما چولسوالی له طالبانو تصفیه کړی ده خغلی سادات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یاد ولسوالی نن سهار د وسلوالو مخالفینو له حضور سره تصفیه شوې ده نو موړی وای دغه ولسوالی د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوی او په ورته وخت کې د جنرال دوستم د خاص ګارد شپږ تنه هم وژل شوی دي د مسولینو د معلوماتو مخې د محل په غورما چولسوالی کې کور په کور په لټنې روان دي وړاندې د فاریاب د ولایت شورا یو شمېر استازو له رسنیو سره په خبرو کې د غورما چولسوالی د سقوط خبره تایید کړې و په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیخه کې یو ملکی وګړی وژل شو او څلور نور ټپیان شول د بلخ د والی وان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې د ماین دغه چاودنه نن غرمه مهال د بلخ په دروازه کې شوې ده موړی وای د ریموت کنټرول دغه ماین چې لری واټنه اداره کیده هغه مهال و چاودې چې پولیس او رینجر موټر له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو عیني شاهدان به وای چې په یاد پیخه کې یو پولیس او وټنه ملکی وګړی ټپیان شوې دي د بلخ په حوزوی روغتون کې موظف ډاکټر شاکر احسان دا منلی چې یو ټپی د عملیاتو پر مهال ساور کړی ده او روسي خبر د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنیو پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ لامل ګڼي د خوځښت غړی آصف بکتاش
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالی شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې حق او امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي تر جدي پلټنو لاندې ونیسي
د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري بیا وایي که هر امنیتي مسؤل په خپل دنده کې نغېړي وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به پنهخه او د قانون منګولو ته به وسپارل شي بهرني خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي دي
روسیې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د اداو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوی انتقاد وکړ موسکو دغه انتقاد وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شو وویل متحده ایالات به د دې هېواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو پر انتخاباتو د روسیې د نفوذ د هڅو په وړاندې چې د ایمیلونو د حق کولو له لارې کوي ځواب ووایي او دغه پیغام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکوي موږ دا پیغام ورکوو، موږ وړتیا لرو چې دا کار وکړو او دغه پیغام به واستول شي. دی به پوه شي او وخت به یې هم موږ هغو شرایطو ته په پام سره ټاکو چې د دې کار اغیز ډیر زیات وي. د روسیې ریا نوووس د خبري آژانس د کرملن د ویاند دمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړ چې ویلي د موسکو ته او زموږ د دولت مشر تابته دغه ګواښونه بې ساري، ځکه دي چې هغه د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطحه مطرح شوي. پیسکوف دغه راز وویل چې دغه تهاجم او هغه کرښې ته په پام سره چې نه اټکل کېږي، موږ باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو چې د خطرونو مخه ونیسو. د یو بل خبر له مخې د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف احتمالي سایبري حملو ته تیاری نیسي. د متحدو ایالتونو استخباراتي مامورینو ان بی سی نیوز ته وویل چې دا بریدونه د متحدو ایالتونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅې د ادعا په اړه د روسیې د بریدونو په ځواب کې کیږي. د امریکایي خبري رسنۍ د امریکا د استخباراتي مامورینو چې نمونه یې نه دي یاد شوي له قوله وویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره یا سی آی ای د موسکو خلاف د سایبري حملو لپاره ولسمشر بارک اوباما ته څو انتخابونه چمتو کوي. دغه سرچینو د سی آی ای له لوري د چمتو کیدونکو اقداماتو تفصیل څرګند نه کړ، خو ویل چې د ادارې هدفونه ټاکلي او د عملیاتو لپاره پر نورو تیاریو کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې د ډیموکرات ګوند د مهمو مشرانو د ایمیلونو په افشا کولو د امریکا د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو جمهوری غوښتون کې کاندید ډونالد ترامپ بیا خپل ډیموکرات سیاله هیلری کلینتن د مخدره موادو آزمښت راوبلله. وایدا یې وکړه چې د دوی په وروستۍ تلویزیوني مناظره کې هغې مخدره مواد استعمال کړي وو. ترامپ دغه راز رسنۍ په فساد تورنې کړې چې د ده په وینا د جنسي ناسمو چلندونو په اړه د راپورونو په خپرولو سره د نومبر د اتمې د انتخاباتو لپاره د کلینتن په ګټه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. اویا کلن ترامپ چې د نیو هیمپشر په پورټسموت کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د وروستۍ مناظرې په پیل کې کلینتن ډېره سرشاره وه. هغه زیاته کړه، زما په نظر دا ځل د مناظرې مخکې باید موږ د مخدره موادو آزمښت ترسره کړو. ترامپ دغه راز ادعا وکړه چې رسنۍ او نړیواله مشخصه ډله د ده پر ضد دي. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې د دغه 15 کلن کړکیچ د بېلابېلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له لوړپوړو ډیپلوماتانو سره وکتل. په دغو خبرو کې چې د امریکا او روسیې د تېرې میاشتې له مات شوي اوربند وروسته ترسره کیږي، د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د مشخصو اقداماتو په اړه کومه موافقه ترلاسه نه شوه. کیری چې دغه غونډه د نظرونو د تبادلې یوه ګټوره غونډه وبلله، ویل چې د اوربند د بیرته ټینګېدو لپاره پر نویو طرحو خبرې وشوې. لاوروف وویل د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سیاسي پروسې چې هر څومره ژر چې کیدی شي پیل شي ټینګار وکړ. او نن په مونتینیګرو کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. داسې انګیرل کیږي چې دغه انتخابات به د دې هیواد چې روسیا او که لویدیز ملاتړې پاتې کیږي سرنوشت وټاکي. د مونتینیګرو سوسیال ډیموکرات ګوند چې له اوږدې مودې رئیسې واکمندۍ له روس پلوه او سربیا پلوه اپوزیسیون ګوندونو سره چې له ناتو او اروپایي ټولنې سره د دې هیواد یوځای کیدو د هڅو په کلکه مخالف دي، مخامخ دی. د دې هیواد لویدیز پلاوی صدر اعظم میلو دوکانوویچ له څه باندې 15 کالو راهیسې د بالکان په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او صدر اعظم دندې مخته وړي په قدرت کې د پاتې کېدو له تر ټولو سختو چلنجونو سره مخامخ دی. دوکانوویچ له انتخاباتو مخکې د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې په دې ټول پوه دي چې په دغو انتخاباتو کې به په دې اړه چې مونتینیګرو د اروپایي ټولنې او ناتو غړي شي او که د روسیې مستعمره د دې هیواد سرنوشت وټاکل شي. د مونتینیګرو 15,000 مستحق رایه ورکوونکي به د دې هیواد د 1 کسیزې ولسي جرګې لپاره ټولو 24 ګوندونو ته رایه ورکوي. وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د دوکانوویچ واکمن ګوند به د دې جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مو لازادي رادیو واردل که غواړی د افغانستان او نړۍ له حالاتو تر ټولو مخکې ځانونه خبر کړي نو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د افغانستان او نړۍ تازه او وروستي خبرونه موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، ټاکل سوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر د هدف په اړه د اجرایي ریاست یو ویاند وایي:
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها سرمایه گذاری در مورد انرژی در خصوص صلح تعلیم تربیت دوکه های تحصیلی.
تفصیل په همدې خبرونه کې. دغه راز هڅه کو په روانه خبرونه کې په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو حال درکړو. په خبرونه کې دغه راز د کندوز ښار دغه اوسیدونکو له حاله مو هم خبرو چې پسله لس ورځو جګړو له اقتصادي ستونزو شکایت لري.
خلکو ته کومکونه ورکول کې خود موږ دغه امکانات نه و چې موږ دغه ځای نه و، موږ ځان په مرګ حساب کوم دغلته پراتو. خلک نه د څوک شی لري، نه د خوراک شی لري.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونې دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې یولس دقیقې. تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ چې د اف ام په 3.5 څپه په ټولو ښارونو کې اورېدل کېدای سي او په منځنۍ 1290 څپو یې په ټول ولایتونو کې په صافه او واضح توګه اورېدلی سي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ټاکل سوی عبدالله عبدالله سبا د یوه افغان پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د عربستان له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به له سعودي چارواکو سره د سولې، د افغان کارګرانو د ستونزو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو په اړه بحث او خبرې وسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ چې د کابینې یو شمېر وزیران او یو شمېر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبه په په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغانها
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک، د انرژي په برخه کې د پانګې اچونې، سولې، ښوونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي، د دوی د پاسپورتونو د بدلون په اړه خبرې وسي.
ښاغلی میسم زیاتوي چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلي، پوهنې، سوداګرۍ، حج او اوقافو، د لوړو زده کړو، کار او ټولنیزو چارو وزیران، یویس کسه افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یوه میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال دوري میاشتې په 1.5 نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړ پوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې ده، که هغه غواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي، کېدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ودیر صفای وایي که په رښتیا هم سعودي عربستان وغواړي نو د پاکستان د حکومت په اشاره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته چمتو کولای سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
و موردل چې تمکیږي ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت اجرایي رئیس سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ سي. مخکې مو په کورنۍ خبرونو کې دا خبر درلودی چې د فاریاب چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده. دا چې په غورماچ کې یا په ټول فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په څه ډول روان دي، همداسې بر سره له فاریاب د ازادي راډیو خبریال رحمت الله ریحا صاحب د ټلیفون په مستقیم تماس دی. ریحا صاحب سلام، ستړي مسئ، که په ټولو کې د دغه عملیاتو په اړه باندې تازه جزئیات راکوي چې عملیاتو نتیجه څه وه، کوم حد ته رسېدلی دي؟
سلامت باشین همکار عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. امروز عملیات از ساحه کمپ کنایه ها به طرف مرکز ولسوالی غورماچ ادامه داشته و تا هنوز مسیر را مخالفین مسلح دولت معین فرش کرده بودند و تا هنوز به ولسوالی غورماچ نرسیده و دیروز به اثر انفجار ماین دو تن از محافظین ما اونسایی به اول ریاست جمهوری به تازت رسیدن کشته شده و دو تن دیگر از قماندانان مربوط به خیزش های مرزومی هم شامل بوده که چهار تن از اونا اونجا کشته شدن.
یعنی رحاسب اغه خبر چې د والی د فاریاب والی ویلی و چې د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي ده، تاسو وایئ چې لا هم د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی که څنګه؟
بله، در حواشی ولسوالۍ غورماچ سیگنال‌های امنیتی رسیدن، اما خود مرکز ولسوالۍ هنوز بر طالبان.
بله، او که په دې اړه راته وایست چې دغه عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ باندې پیل شوي دي، دا عملیات فقط په غورماچ پورې محدود پاته وي که نه په نورو ولسوالۍ کې د فاریاب به هم د عملیات تمدید سي و بغځول سي؟
ما اون اول ریاست جمهوری دیشب که صحبت هایی داشتن، اونا گفتن که بعد از اینکه مرکز ولسوالی غورماچ از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شد، دستای ولسوالی های آسیب پذیر فاریاب هم اینا عملیات های مشابه را راه اندازی خواهند کرد.
بله، چارواکو سره تاسو په تماس کې است، دوی څه وایي چې د مخالفینو په منځ کې یا د هغوی په لیکو کې خارجي وسلوال خارجي جنګیالي هم لیدل کېږي، ستاسو معلومات څه دي؟ واقعا د کوم جنګیالي دي، د کوم ملک دي؟
بله، قرار مصاحبه که دیشب با والی فاریاب داشتم، والی فاریاب گفت که در میان مخالفین مسلح دولت اتباع خارجی هم شامل است که اونا از پاکستانی، شامل پاکستانی و چینی اینمی افراد خارجی شامل می باشد.
بله، کوربدن رحمت الله رها د ازادي رادیو خبریال فاریاب په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو عملیاتو په اړه زموږ سره تازه جزئیات شریکول. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنۍ پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. د دغه خوځښت غړو نن په کابل کې خبرې ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس درلود د عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي وکړي، د کشفي ارګانونو لخوا په نښه او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایته او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې یې داسې راغلي:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې حقو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا یې هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
خغلی بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې حکومتي ادارې دې د فاسدو عناصرو پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصولو سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
و موردل چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنوی پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په کندوز کې جګړې په بېسارې توګه زور واخیستی. د کندوز په ښار کې جګړې تقریبا لس ورځې دوام وکړی. په دې لس ورځو په ترڅ کې د کندوز ښار خلک وایي چې دوی زیات اقتصادي زیانونه ګاللي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز ښار دغه اوسېدونکي وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو او جګړې ډېر زیات ځورولې دي. د دغه اوسیدونکو له حاله به مو له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دغه راپور کې خبر کړي.
د کندز ښار جنگ ځپلي خلک وایي تر اوسه پورې له دوی سره بشري مرستې نه دي شوي. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په ښار کې د جګړې له کبله د هیواد نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو او جګړې ډېر ځورولې دي او اوس مهال له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
موږ د وتلو کومه خواته لاره نه درلوده. که موږ د وتلو لاره درلوده په تخار کې کم جوړ شوی دی، په مزار کې جوړ شوی دی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خو موږ دغه امکانات نه وو چې موږ دغه ځای نه وو. موږ ځان په مرګ حساب کوم، دغلته پراته وو. خلک نه د سوخ شی لري، نه د خوراک شی لري.
دلته جنګونه دی او سخت زیات او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
دغه جنګ ځپلي خلک وایي چې باید مرکزي حکومت او د کندوز سیمه اداره د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او پر دوی باندې خوراکي توکي وویشي څو د یو شمېر کورنیو لومړنۍ اړتیاوې هوارې شي. دا خلک وایي چې د ښار یو شمېر اوسیدونکي لا هم ډاډمن نه دي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، ځکه لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان موجود دي او دغه ښار لا هم د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دی. د ښار څو تن اوسیدونکو په دې اړه داسې وویل:
لوبلټ سره مخامخ کونډې دي. دا پنځلس پانس کاله کېږي چې حکومت وعدې راکړې وې چې سرپناه درکوو، د خیره سره شپې مو په ځنګلو کې تېرې کړې دي. دغونه شی لري چې پر ځان یې واچوي، خوراکه مواد خو لهیس پسې پرېږده.
وروره، دغه مشکلات د نه تاسو واورېدو، دا موږ باندې جنګ دی او دغه دی بد حالات. خوراک شی نه لرو، کاریګري نه لرو، نو شی نه لرو.
په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویاند سید محمود دانش ویوی چې دوی کمیسونونه جوړ کړي او اوس مهال د متضرر شوو کورنیو پر سروې باندې بوخت دي او وروسته له سروې د ښار پر بېوزلو کورنیو باندې اړینې مرستې ویشل کیږي. ښاغلی دانش زیاتوي
70 میلیون افغانۍ رئیس جمهور د اوسېدلو های مردم
ښاغلی ولسمشر د کندز جنګ ځپلو خلکو سره 70 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده او وروسته له سروې پر هرې کورنۍ باندې لومړنۍ اړینې مرستې ویشل کیږي.
مشخص هست برای هر فامیل سپرده میشه.
د کندز ښار اوسېدونکي وایي چې لا هم په دې ښار کې ډاډمن امنیت نه دی راغلی، ځکه لا هم د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نه دي تصفیه شوي او اوس هم د کندز مرکز د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښونو سره مخامخ دی. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي هڅې کوي څو د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په ارامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
وروست لغی چی دا امریکا متحدی ایالاتونو ادعا وکره چی دا مسکو لخوا دا امریکا ځینو سیاسی ادارو تا دا انترنتی یا سایبری حملو سخت خطر متوجه دی دی مسئله دا روسی انتقادونو پارول. مسکو دا انتقادونو وروست لغی کوی چی دا امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ورد مورز ویل دا امریکا پر سیاسی ادارو دا روسی دا سایبری یا انترنتی حملو دا ادعا پا باب دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو پیغام ولېږل سي. په روسیې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دې مسلې کړکیچ زیات سوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
ریا نووستي خبري اژانس د کرملین د ویاند دیمتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلې دي هغه ګواښونه چې مسکو او د روسیې دولتي مشرتابه ته متوجه دي د اټکل خلاف دي، ځکه دغه خبرداری د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطحه ورکول سوی دی. پیسکوف ویلي د دغو تهاجمي او د اټکل خلاف څرګندونو په ځواب کې باید د خپلو ګټو د ساتنې او د خطرونو د دفع کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په هغه مرکه کې چې وړمه ورځ ان بی سی ټلویزیون خبره کړه پوښتل سوی د امریکا متحده ایالات ولې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه کوي چې د ډیموکرات ګوند د لوړ رتبه غړو د ایمیلونو په لیک کولو سره یې هڅه کړې چې د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی بایدن په ځواب کې وویل موږ یو پیغام لیږو، موږ د دې وړتیا لرو او دا پیغام به ولېږل سي. دوی به په دې پوه سي دا پیغام به زموږ په خوښه تر هغو شرایطو لاندې ولېږل سي چې اغېز یې زیات وي. د انتخاباتو د اساسي بدلون امکان هغسې نه دی چې خلک فکر کوي. موږ به د دوی له هر اقدام سره سم متناسب عمل کوو. د امریکا ان بی سی ټلویزیون راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونه د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې د روسیې د لاسوهنې د هڅې د ادعاو په ځواب کې د مسکو پر ضد ممکنه سایبری حملې ته چمتووالی نیسي. یو امریکایي خبریال د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه دی اخیستل سوي د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د امریکا مرکزي استخبارات یا سی آی ای ولسمشر باراک اوباما ته د مخفي عملیاتو امکانات برابروي چې په نتیجه کې مسکو مختور سي. دغو سرچینو پر هغو اقداماتو چې سی آی ای ورباندې غبر کوي جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د امریکا مرکزي استخباراتو ځینې اهداف ټاکلي او د عملیاتو لپاره نور چمتووالی هم روان دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي د امریکا ځوابي اقدام به د روسیې لخوا د حق سویو اسنادو له اغېزو سره متناسب وي. دغه اسناد او ایمیلونه په وروستیو میاشتو کې د روسیې لخوا حق یا د انټرنیټ له لارې غلا سوي دي. په همدې حال کې داسې پوښتنې ولاړې سوي چې آیا د روسیې لخوا حق سوي اسناد دا ظرفیت لري چې د امریکا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو اساسي اغیز وکړي. دغه انتخابات چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلنټن یې د ګټلو تمه لري د نومبر میاشتې پر اتمه کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې تر اقتصادي خبرونو وروسته اوریدلی سي، خو لاغینه مخکي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله د کندز له د شرچي لیکي له دولت او طالبان غواړم چې د ملکیانو له کورونو د سفر په توګه استفاده ونه کړي. محمد یعقوب نورستاني وایي له دولت غواړم چې د امنیت د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د لشکرګاه په بولان کې جګړه ده او تر اوسه 10,000 کسان مهاجر شوي چې جدي مرستو ته ضرورت لري. جمیل احمد له کندهار لیکي د حکومت څخه غواړو چې په خاکریز ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ کړي. او زاهد الله له زابل لیکي چې دا څلور کال کېږي چې موټر سایکلان په دې ولایت کې بندې ولې غم نه خوړل کېږي. اوس هم 2:30 بجې سولې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. محمد حدیث پر دې استبوار ورکړو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د فاریاب والی سید انور سادات وایي د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده. په بلخ کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شو او څلور نور ټپیان شول. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د ناامنیو پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ لامل ګڼي. روسیې د امریکا پر متحدو ایالتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبری حملو د ادعاو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگتن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ خپله ډیموکراټه سیاله هیلاري کلنټن د مخدره موادو ازمیښت ته راوبلله.
دا خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې azadiradio.com یا azadiradio.org کې موندلای شئ. اوس هم پام وکړئ د دې مهال مهمو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار سهرګل امیرزی برابر کړی او وروسته د روغتیا په خبرونه کې له ناجی ساپی سره ملتیا وکړئ.
اقتصادي خبرونه او د اسعارو بیې.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په پام کې دا سبا د افغان حکومت اجرایی رئیس د 21 ملي سوداګرو په ملتیا په یو ورځنی رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایی رئیس د ویان مرستیال امید میسوم نن ازادي راډیو ته ویل چې له ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې ځینې غړي هم ملګري دي. د ښاغلي میسوم په خبره اجرایی رئیس د کابینې غړي او ورسره تلونکي ملي سوداګر به د هغه هیواد له چارواکو او ملي سوداګرو سره د برېښنا په برخه کې د پانګونې او هلته د افغان کارګرو د هوکړې په اړه مفصلې خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر دې سفر وروسته به ښاغلي عبدالله او ورسره پلاوی پاکستان ته هم سفر ولري، خو په دې اړه ډېر جزئیات ندي ورکړل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې افغان سوداګرو د بامیان ولایت کروندګرو ته ډاډ ورکړ چې د کچالانو د حاصلاتو ته به یې بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې که د بامیان ولایت کروندګر د کچالانو محصولات په ښه شان راټول او پروسس کړي نو دوی به یې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره چې د افغاني کچالانو تقاضا په کور دننه او د باندې ډیره ده چې دا به د افغاني کچالانو د صادراتو په برخه کې ډیره مرسته وکړي. یاد دی وی چې سکل د بامیان ولایت کروندګر په دې ولایت کې د نورو کلونو په پرتله سکل د کچالانو په حاصلاتو کې د ډیروالي خبره کوي، خو د بازار د نشټوالي لامل یې له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,250 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,030 افغانۍ. دا هم نن د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بې یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 90 افغانۍ او یو کیلو ګاز 80 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صاحب هرکلی کوم. هیله ده چې روغ صحت ولرئ او د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. نن په افغانستان کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې دغلته ډیری خلک لید بې برخې دي. د دې ورځې له لمنځلو هدف په نړیواله کچه ړوندوالی او هم د لید کمزورۍ ته د پام اړول دي. خبرونه هم دا ځل د سترګو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده او متخصص ډاکټر صاحب په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. خو په همدې موضوع مې یو راپور هم چمتو کړی. راپور به واورو بیا به راځو خبرونې ته. د ځینو راپورونو له مخې د مهال په افغانستان کې شاوخوا 400,000 داسې کسان موجود دي چې له لید بې برخې دي او په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د نور روغتون سرطبيب ډاکټر اسدالله اسمت وایي چې په دې وروستیو کې د سترګو ناروغانو شمېره مخ په لوړېدو ده او په وینا یې چې دا ناروغي بېلابېل عوامل لري.
د ورځې د خوانه تقریبا موږ ته 400 نه 450 کسان راځي. موږ ورته ټول دغه دوسیه اچو او مریض تداویانې کوو، بیا تکلیفونه ګورو. که د دې وړي چې موږ عملیات کوو عملیات کوو او که بیا سروپا تداوي نو دوا ورکو. دا په افغانستان کې علتونه ډېر زیات دي. چون افغانستان یو غریب هیواد دی، اول خو یې عمده مشکل د ویټامین کمبود یا خپل د میوجاتو او د غذاګانو او د دېو کمبود په چون فقیر هیواد دی، په دې کې نو ډېر زیات تاثیرات لري. وروسته د دې نه کترک دی، کترک پرده د سترګې دی چې دا هم په مشرانو کې هم په ماشومانو کې بل یو نو ناروغي د ګلوکوم یا د تورې بورت وي د علت دا دی. بل تروما دی چون په افغانستان کې جنګونه زیات دي، د دې د کبله هم منځته راځي. بل ریفلیکټیو ایرور یا خپل خطا انکسار یې ته وایي چې ډېر زیات فیصدي زنه هم منځته راځي.
د ښاغلي اسمت په وینا په ښارونو کې د کمپیوټر او ټلویزیونونو زیات کارونه او د غذایي رژیم خرابوالی هم د سترګو د ډېرو ناروغیو سبب ګرځي. خو دا چې د سترګو له ناروغیو څخه څنګه ځان وژغورو، په دې اړه ښاغلي اسمت داسې وویل.
ما توصیه خو ټولو میندو ته او ټولو پلرونو ته دا ده چې اول خو ماشومان چې دې دنیا ته راځي، نو اول ځل دپاره به دوی خصوصا یو کلنۍ نه وروسته او تر دوه کلنیو په منځ کې دوی دې یو وار سترګو ډاکټر ته یو وار خپل دا ماشوم وښایي چې ولیدل شي که هغه ناروغانې چې په دا ماشومتوب کې پیدا کېږي او ډېر سترګې باندې حل کېږي. خاورې دورې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او زما پیشنهاد دی ټولو میندو خویندو ته دا دی چې روزانه داسې 500 نه تر 1000 ځلو دپاره د عادي اوبه چې په هر ځای کې افغانستان په هر ځای کې پیدا کېږي د دنه استفاده وکړي. په دا سترګو چې ووهي نو دا ډېر زیات ګټه رسوي، خصوصا سبزیجات خوړل او دا شیان سترګې لپاره ډېر ګټه ده.
خو له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د ارقامو او احصایو له مخې په نړۍ کې 215 میلیونه وګړي د سترګو له ناروغیو سره مخ دي. دوستانو خراپور موارد خبرونه زنگلی شوی سترگو ناروغیو تا خبرونه که سترگو متخصص دکتر صاحب میوان احسان را سر میل مده او دکتر صاحب تا خبرونه پسر که خراغ لاسوی
مننه کور موادان استاسونم مننه چی دا موخی منطلق را چی دا هیوادوال سر پدیار خبرو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. کچېرې تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ یو د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0999215. همدارنګه د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه راوستوئ. او یادونه کوو چې د ازادي راډیو فیسبوک پانی لاری هم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په انلاین ډول وګورئ او کومه پوښتنه یې نو موږ ته راوستوئ. موږ به مستقیما له ډاکټر صاحب احسان سره شریکو. ډاکټر صاحب احسان، د خبرونې په سر کې راځو دې ته چې ویل کېږي چې د سترګو په ناروغۍ او د اخته کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده، ستاسو له نظره د دغې ناروغۍ مهم عوامل څه دي؟
من دا خو یو ډیره عمده پوښتنه ده
مختلف ناروغي فرضاً یا افغانستان کې په نور نړۍ کې زموږ په هیواد کې علت ډېر واضح او ښکارا ده. زموږ په هیواد کې جنگ ده، فقر ده، غریبي ده، ناپوهي ده، او دا ټول هغه عوامل دي چې زموږ په هیواد کې یوازې د سترګو نه بلکې د نور هر نوع ناروغي او د یو بل نور مشکلاتو اعداد او عمر لوړ وړي. غذایي فقدان همدارنګه نور داسې عوامل چې موږ په لاس کې د شته امکاناتو نه هم ښه کار نشو اخیستلی چې ټوله خبره او مسالې عمق همغه جنګ ته دي چې زموږ هیواد په جنګ کې دی او صحت زموږ نه ډېر لرې پاتې دی. موږ یوازې په دې هڅه کې یو چې ژوندي پاتې شو. نو اساسي علت یې زموږ په هیواد کې جنګ دی چې د جنګ له کبله پیدا شوې ستونزې د دې سبب شوې چې موږ په هر زموږ هره د ژوند هر برخه اغېزمنه کړي چې هغې کې مهمه برخه زموږ صحت دی او په صحت کې بیا مهمه برخه چې هغه سترګې دي چې موږ په دې دنیا ګورو. نو سترګې یو داسې ستر الهي نعمت دی چې د ده بدیل نشته. څه ده چې هره برخه د عضویت چې د بدن چې ده دا مهمه ده، مګر سترګې ډېرې مهمې په دې دي چې الله پاکم په ډېر حساب کړی.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. احسان اوریدونکو ته به ورشو، دوی هم ډېر په تمه دي. ډاکټر صاحب پښتون
فاریاب
او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. چونکی نابینا یم، زه غواړم نابینایي په اړه څو پوښتنې درسره وکړم. دوې پوښتنې، درې پوښتنې. اوله پوښتنه مې دا ده، کومې سترګې چې نابینا یې یا
مو پریش و فکر کم خو بیا هم ټلیفون وکړی موږ ته او خبرونه البته دوام لري. د یو ساعت لپاره د خبرونه ځنګړې شوې. که تاسو سره کومه پوښتنه یې، تاسو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې ویم 0992 215 45. بله شمیره مو ده 0992 215 45. که کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب احسان نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راځو بل اوریدونکو ته چې دوی کومه پوښتنه لري. البته د سترګو اړوند کومه پوښتنې که تاسو سره پیدا کیږي مستقیما ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکی دی وردګونه، یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
زما خو دا کومه ده چې مخکې موږ یو راپور واورېدله چې د نابینایانو دپاره د خله باندې معذر یم، حافظ د قرآن یم، او داسې یو علاوه کړې ده چې نابینا کولی شي د خله باندې په لار باندې تغوه کولی شي ځینې لارښوونه ورته کوي. که په بیا دوه موږ ته معلومات راکړې چې دا وسیله په کوم ځای کې ده او دا څومره قیمت لري او افغانستان کې دا وسیله کېدلی شي او که نه، او که دا دوی ځکه ټکنالوژي په ډېره مخ تللې ده او د هر څه امکانات
ټلیفون کرخه ډېره ګډه وړه. قاضي صاحب دا غالي پاړه پښتنه وکړه چې اوس په دنیا کې کشف شوې ده یا اختراع شوې ده، په اصطلاح چې کشف به ورته ویو چې هغه اوس نابینایانو ته ځینې هدایت کوي. نو دا اوس پورې د تجربې په دور کې ده. دا کار په برتانیا کې شوی دی. اوس پورې یو مریض ته یو مخصوص چپ د سترګو د اعصاب سره وصلېږي چې هغه د محیط نه دغه د لید سیګنال اخلي او په الکترونیکي سیګنال یې بدلوي او مغزو ته انتقالوي چې تر اوسه هغه د تداوی په شکل بازار ته نه ده وړاندې شوی. د تجربې په دوران کې دا په برتانیا کې دا کار شوی دی. یو نفر ته اوسه پورې هغه کامیاب دی. هغه خپل شرایط لري، ټولو نابینایانو ته هغه کامیاب اله نه ده، مخصوص شرایط لري د خاصو خلکو دپاره. د قیمت په اړه واضح ده چې دا ډېره قیمت ده تر اوسه، تر څو چې دا د طبابت صحنې ته راځي او د دې قیمت زمونږ د وس او د توان ګرځېږي، نو زه فکر کوم ډېر کلونه به واخلي. دویمه پوښتنه باندې زه دقیقا پوه نه شوم چون د ټلیفون کرخه خرابه وه.
ښه، بل اوریدونکی به واخلو. قاضی صاحب عبدالسامد ل پکتیکا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اورای مهرباني.
بس ډاکټر صاحب او د ډاکټر ټول کاران ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د بل ډاکټر صاحب چې دا پوښتنه زو پوښتنه بنای ما مقصد چې په لارې باندې روان یم دا د سترګو نه دی مقصد باندې بد اثر کې او سر چکر زیات یا مقصد ډاکټر صاحب ته ورکوم راته وو چې مقصد ډېر مهرباني کوي.
خبر ده چې ساده خبره نه ده، ستونزمنه خبره ده. او دې چې وی چې ما ته هدایت نو د سر چکر وجه ده چې دا سترګې نه دي، ځکه د وجود په توازن کې غوګونه رول لري. نو دې د غوګونو ډاکټر سره یو مشوره وکړي او دې باید یو عالی نه ده، یو مخصوصی عالی نه استفاده وکړي کله چې دې ځان ته چې په لار کې د تازرار مخکې نه مشخص کی یا د سره په دویم کس نو چون دې نشي کولی چې په لار لاړ شي. او د توازن ساتلو لپاره د غوګونو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په بیلانس کې غوګونه مهم رول لري د توازن ساتلو کې.
مننه ډاکټر صاحب. دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې لیکلي. دغلته شیرخان وطن دوست دوی د پاکستان لیکلي چې د سترګو نظر د کمیدو نه څنګه ځان وژغورو، که په دې برخه کې ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. دغه پوښتنه به هم تاسو ولیکئ ځان سره، یو بل اوریدونکی به هم واخلو چې دیم ډیر زیات منتظر پاتې دی. بیا به راځو. حفیظ محمد علی له کندهار نه مهرباني وکړئ.
وعلیکم خوری تاسو سلام ډاکټر صاحب، سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خوری زه نوم یې حافظ محمد علی دی، د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې یم. زه د روسانو په دوره کې د دولسم سن څخه بیا نو دغه د جهاد وخت و، زه روسانو ویشتلی یم. په سترګو کې کبایي مرمۍ باندې ویشتل شوی یم، په سترګو نابینا شوی یم. وروسته مې بیا کورم دی، دغه څخه وروسته ما ډېره مقابله کړې ده، هم په دیني پر بنسټ باندې، هم د بعضی عصري علومو د بنسټ پر بنا باندې. د روحي تکلیف ما ډېره مقابله کړې ده، چې روحي تکلیف راته پیدا نه شي، خو د هغه باوجود چې انسان مایوب سو هغه اوتومات خود به خود د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي. زه خو فلحال نور تکلیف نه لرم، دا یو تکلیف لرم که څوک یو ډېره خواشینونکې خبره راته وکړي چې په هغه زما زړه ډېر زهیر شي، په هغه خوب خرابېږي. دغه یو مشکل لرم، خوب مې خراب شي، خو بیا هم مقابله کوم، کوشش کوم. نو زما دغه یو سوال و ډاکټر، دغه یو څوک خواشینونکې خبره راته وکړي یو وخت، او یا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبرې هم خوب نه راځي. دا خو یوه خبره مهمه او مهم دا بل دا ده چې خواشینونکې خبره ته وکړي امې خوب یو څه خراب شي. او زه اوس هم استاد کوم، یو شل کاله مې تقریبا د کړم کړی ده، تجویدونه مې هم ویلي دي، خو اوس انرژي مې د دماغ یو اندازه داسې کمزورې ده چې ژر احساساتي کېږم، که د شاګرد زده کېږي ژر احساساتي سم. دا انرژي مې د دماغ کمزورې ده، دا ټریکسین ټرینکسین ورته وایي، ټریکسین کپسول دي، دغه زه بعضې وخت د شپې خورم، او دغه د بدن د اولو دردونه مې درلودل، دغه میګوبلامین ټابلیټ چې دغه بعضې وخت خورم، دغه ډېره زیاته فایده راته کړې ده. او بل مې یو دغه پیشنهاد دی، انا هیله کوم د ډاکټر صاحب څخه چې دا به ټولو اورېدونکو ته وایي چې لکه چې په ابتدا کې وویل چې سترګې چې دي هغه لوی نعمت دي، ځکه چې الله سلام د هغو اجوره په آخرت کې غټه یاده کړې ده، خو ټول اعضاوې نعمتونه دي. چې دا بعضې خلک دغه نابینا سړی زهیر نه کړي، نو دا خبره یې د خلکو دپاره به د آخرت هم ګټه یي، د دې دنیا بیا هم ګټه یي. ستاسو څخه ډېره مننه.
ډېره مننه کوو له دغه اورېدونکو نه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
وطن دوست صاحب، د پاکستان نه په فیسبوک باندې پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو خپل نظر کموالي نه مخه ونیسو. نو دا مختلف عمرونو کې دا خبرې متفاوتې دي. په اطفالو کې او د تلویخ نه په کالونه په کم عمر کې د ښه غذاب خوراک سره بالخصوص د هګۍ او د ماهي او په مشخصه توګه د ویټامین اے استعمال چې د سترګو د دید د کموالي مخه نیسي، هغه دید چې د عمر په زیاتېدو سره کمیږي هغه نارمل دی، او هغه د کمې دوا یا د کمې غذا په واسطه د هغه مخه نه شوي. مثلا څلوېښت پنځه څلوېښت کلن خلک لیکلوست پیداینه کې استعمال کړي، دې ته مونږ په طب کې پرس بایو پیو یا نزدې بیني خرابېدل، دغه وخت لري دي صحیح دا ناروغي نه ده، نو ځکه خود دې مخ هم نشو نیولی. او نور بل عموم داسې خاص مونږ نشو ویلی چې ټول عمر د انسان سترګې په یو حالت کې پاتې شي، ځکه انسان د عمر په تېرېدو سره زړیږي، څنګه چې نور وجود صحت د ظاهري بڼه او د وجود ټول سیستمونه د فعالیت له نظره ضعیفه کیږي، نو داسې د سترګې هم د وجود یوه برخه ده، او هغه هم په وخت عمرو سره خپله وظیفه د لاسه ورکوي. نو د زړښت دې ته ایجنګ وایي، ایجنګ خپله یو ناروغي ده، د مخه موږ نشو نیولی. دا چې موږ ژوندي وو او زموږ سترګې ښه کار وکړي، نو طبعا ښه غذا پکې رول لري، ښه اقتصاد پکې رول لري، علم پکې رول لري، نظافت پکې رول لري، چې هغه معیارات ټولو ته معلومه دي. دویم د حافظ محمد علي روچ کومه پښتنه وکړه، د خو پښتنه نه ده کړې، فقط توصیه لرله، او زمونږ هم د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه ده. نن سبا چې کوم قوانین د نړیوالو لخوا تصویبیږي، په هغه کې یو داسې معلم شته په نړۍ د کنوانسیونونو کې چې چاته معیوب ویل چې دا جرم دی، هیڅوک معیوب نه دي، چا کې عیب نشته، دا معلول دي، د علت په اساس څه شوي دي. نو هیڅ چاته باید څوک معیوب نه وي، او د اسلامي اخلاقو نظر هم باید موږ په ټولنه کې چې کوم معلولین دي، دا د اسلام درس دی، نورو ټولو روغ اشخاص ته سپارښتنه کوي چې د هغوی خاص خیال وساتي، او هغوی په ذهني ډول باندې نارام نه کړي. نو د محمد علي حافظ د خپلو مدرسینو ته په درس کې کوشش ډېر وکړي، او کوم مشکل چې دته دی چې بې خوبه کیږي، نو دا طبعا د سترګو په اړه نه لري، دا روحي مسله ده، او کولی شي کستون زړیرې د عقلي او عصبي ډاکټر صاحبانو سره مشوره وکړي. د سترول نظر د کوم څه پښتنه نه لرله.
بلې ډاکټر صاحب، احسان دغلته علی آزاد ابراهیمی هم لیکلی، هغه کسان چې د کمپیوټر او موبایل رڼا سره حساسیت لري باید څه وکړي. یو بل اوریدونکی به هم واخلو، مهرباني وکړئ. له جلال آباد نه یو اوریدونکی دی په لیکه کې، مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني بختره مو کوي.
ډاکټر صاحب دا چې مشکل سره زما خو ما څو درې نه یم کال وته د سر خود ولا سوالای کی دی خدانو د شرزاد وسیدون کایم، او بس داسې امکانات په افغانستان په خوره کې غونیشته تری پوری شرزاغه پوری دا شپا پوری جنلی اسپاټاله پوری دا ټول نو کاته ډاکټر صاحب کدي سترګو دی تاسو سترګو دی چې وو باراتی تر یار اسی اوله کومه کتره دی نو زه ډیر مشکور یم او دانی لورګانی مې دی کومه بچی کې زه مجبور یم په خوره کې نو دته به مونږ څو کو ملیار وخی په هندوستان کې یا په انډیا کې کله د تاسو په چاولو کې څه پروګرام جوړیږي، څه کېل جوړیږي، دا څنګه یو مقدمه شوی دا هو کو ډالر باندې چیرې دی دا یې مخه ځا ختم کړی د مولوی صاحب خالص سره ډاکټر اسیر سره لوګي څنګه مې چیرې کړی ملک زاد جان سره خو متاسفانه چې اوس دې چې اوس شرګری یو هغه ورګری یو څه شرګری یو
مننه وروره ساتنه وخت سره حتمان در سه به مشوره در کی مننه کول دی
مریزاد ابراهیمی روچ کوم پختنه کړی د ډیجیټل ټیکنالوژي کمپیوټر موبایل د دې استعمال په مورید زوم پټول نه کې بادشان دی هغه په غلط ډول مشهور شوی دی. مثلا ځنې خلک وایي چې ما قالین بافي وکړ کوله زما سترګې خراب شوې، یا زما زرګري مې کوله سترګې مې خراب شوې، یا په شاور سلیری ساتو کې لاس دوله ساته کمپیوټر یا موبایل کاروم زما سترګې خراب شوې، چې دا دې ته مشهوري غلط وایي. دا یو شی او یو کارم د سترګې د خرابېدو سبب نه کیږي، نه ډېره تیار، نه ډېره رڼا، نه ډېر مایکرو واړه کارونه، نه ډېر کار کول. البته امغه وخت کې سړی ته ناراحتي پیدا کیږي، که څوک غواړي چې ناراحت نه اوسيږي خپل محیط ته ځان تیار کی، په دې معنی چې کم وسیله چې ته استعمالوي، کاغه موبایل دی، کمپیوټر دی، که هر بل الکترونیکی وسیله ده، داغي رڼا لیکم کې برایټنس چې رڼا په مغه وخت کې د سړی ته اوسه مزاحمت کوي، او د مجبوري په دې باندې چې سترګې راغونجي کې او یې پټي کې، نور وروسته کمې خرابې پایلې نه لري، او د دې په وجه زموږ دې د نخه کېږي او نه خرابېږي. فقط د مغه کار په جریان کې چې کوم ستونزې موږ ته یې ستړیا حس کوي یا ناراحتي، نو په دې اړه باندې چې کوم غلط تصورات دي هغه دې زموږ خلک په دې باندې پوه شي چې د دې شیانو د استعمال له کبله زموږ نظر نه خرابېږي، او که خراب وي هغه هم ته موږ طبیعي مسله د خپل مشکل هم دی، او که جوړي هغه هم طبیعي ده. دا شان په کې داخل نه دي. جلال آباد نه چې ډیر کوم پختنه کړی و د سترګو دا چولو بالا کې باره کې زمون خلک سره یو په اصطلاح سوی تفاهم دی، دوی فکر کوي چې سترګې کې نه ټوله بدلیږي، چې دا اوسه پورې په دنیا کې دا کار نه دی شوی. یوازې د سترګې هغه برخه چې قرنیه ورته وي او شفافه برخه ده، د سترګې بیرونی برخه ده، د سترګې شیشه ورته خلک وي، د دې د بدلیدو امکانات په دنیا کې خړیر دي. د دې پیوند کامیابیدل هم ډېر زیات دي، 90% د کامیابیدو چانس دی، خو دا هم د یو بلا معایناتو نه وروسته هغه ناروغانو ته دا کار کیږي چې هغوی ورته مساعد وي، د خپل شرایط لري. کومو ناروغانو ته چې کامیابۍ چانس ډېر وي هغوی ته دید ورکولی شي، نو هغوی ته بدلیږي. او دا تصور چې ګوندې اونډه سترګه بدلیږي، د بل چا سترګه به ما ته واچول چې زه به وګورم، دا په دنیا کې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. او زمونږ هیوادوال د دې نه خبرې چې دا تر اوسه امکان نه لري. د قرنۍ د پیوند د کامیابېدو علت هم دا دی چې په دې کې د وینې رګونه نشته، نو ځکه دا پیوند کیږي او دا کامیاب پیوند دی. هغه ساحي چې د وینې رګ لري هلته وینې رسیږي، د هغې نش پیوند دومره کامیاب نه دی او د سترګې بالکل شوی نه دی.
روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري قیر صاحب عبدالاحد له
تخار نه.
تخار نه مهرباني.
السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب،
خیر
خیر به سلام آرام نیست
مهرباني
بفرمایید. احترامات مقدم شما خاتم اخبار مزنین ما.
تشکر.
ما از اسکنی سوالات اخبار هستم، یک سوال دارم از شما خوار محترم البته از ډاکټر صاحب. خو ډاکټر صاحب محترم، در قدم اول خو یعنی مادر ما که است که چند تقریبا 45 سال سن سنتا اونا بیچاره از مشکلات چشم داره، در خوانده سابقا بنابرای مشکلات فامیلی خانوادگی حالی چیزی نیست از رضایی شده میگه وقتی چشم ما یک میخوان سوزن تار بکنم یک چیزا میخوان سر کنم، مگه یا بگذارم چشم ما مثلی که کتم روغن چربی باشم میگم بدم چشم ما میگیرم. دکتر سیم محترم، یک مسئله مطرح بعدی که من خودم نابینا هستم، برای از اینکه نابینا هستم دکتر سیم محترم از موبایل گرفته تا به کامپیوتر تا با تماماً دست شما موبایل داخلی و البته خارجی است که چی لمسی باشه تمام موجه مبلغیت دارم میفهمم. دکتر سیم محترم و در بین میری دکتر سیم محترم، ما یکان وقت یکان کسایی که برای ما در صورت گمیخ و کمالات و از تصوردار خوب یا خراب ما داریم، با کسایی که دار ما میبینیم ما را مثلا با الفاظ تحقیر و یا توهین صدا میکنن در صورت که ما را حافظم. دکتر سیم محترم، توصیه شما با میتی یک آدم ها چی هست؟ کدام رو دکتر سیم محترم خود به خود مثلا در یک هفته دو بار، در یک هفته یک بار یک قسم نایمیدی دارم از غان خطور میکنه به هر خسته میگوشم دکتر سیم که چه جای مرا را نمیتونم نگم، هر جایی که باشم اگر خوش باشم، اگر خسته باشم خو خسته تر میباشم، اگر دوستا و برادر و هر کس برام اگر تشویق هم میکنم بزن میکنم، متاسفانه ما خوش نمیباشم. توصیه شما در شرط محترم داری برای باید یک دکتر متخصص برای برادر کن چی هست، اگر با زبان داری جواب داده شد اگر ایتی تباشتون مهارت داریم زبان داری زبان مادری مانا سیج داره بیشتر مخلاص زیاده تکر از
من نه ستاسو ته تبصرینه دی ورور دوه خبرې وکړلې، یو د خپل مور باره کې خبر وکړه چې هغه اوس نشي کولای حیاتي او د غشانو کې ورته ستونزه ده او د فکر کوي چې سترګو کې وړواله دي، نو دا باید د سترګې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د معایناتو شي. په غالب ګومان سره چې د عینکو څه ضرورت لري او انکساري خطا لري او د یو جوړ عینکو سره به د دوه مشکل حل شي. او کومه تبصره چې دی ورور موږ په دې اړه مخکې خبره وکړه چې دا نصیحت دی او منګه د ټولو هیوادوال نه به تکرارن دا غوښتنه ده چې هغه دوستان چې په ټولنه کې د دوی سره ګډ ژوند لري او هغوی معلولین دي ولو که د لاس د خپې د سترګې او د وجود د هرې برخې د اسلامي عالی اخلاق او اصول له مخې د هغوی سره ډېر په مهربانۍ سره چلند وکړي چې د هغوی د زړه بدوالي د خفګان سبب نه شي. چون خبرونه د پښتو ژبې د فکر کوم کفایت به کوي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه البته د لومړۍ نیمایي وروستۍ برخه ده، صرف یوازې موږ یو نیمه د وخت لرو. په دغه برخه کې بیا هم غواړم له تاسو نه دغه معلومات واخلم چې د سترګو په ناروغۍ اخته کسان باید تر ډیره کوم ټکو ته پام وکړي، کوم مسایل ډیر مهم دي چې هغوی په نظر کې ونیسي.
مهمه خبره زمنګ د ټولنې په اړه کې بزوګا کېږم چې بلوم تاسو پښتنه خو ډیره عمومي ده، هر ناروغي خپل شرایط او مسائل لري، خو اساسي ستونزه زمنګ د ټولنې نظافت یو چې زمنګ خلک خپل نظافت او دسترګو نظافت ته ډیره توجه کوي. دویم دا چې د ډاکټر هغه توصیه چې ورته کیږي او دوا استعمال چې کوم دی موږ عملا ګورو هغه ته متوجه شي، هغه سم استعمال کړي، هغه دوا پاک وساتي. دریم زمنګ ټولنه کې یو بل سنتي عمل د چرانجمن ورته یو داخله کې استعمال یو پټول کور کلی کې یو رنجروم یو 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 سلئی او ټول هغه استعمالي او د ډیرو ناروغیو د انتقال سبب کیږي. نو کچوک رنجي استعمالي هغه باید خپل مشخصه سلئی او رنجو کچوړه ولري، هیڅوک د چا سره په دې شریک نه وي. بل دا چې کله کوم دی ته ډیر لږ تکلیف هم د سترګې پیدا کیږي نو عاجل د سترګې ډاکټر سره مشوره وکړي او په خپل سر دی په کور کلو کې دواګانې نه استعمالي چې دا ډیر خطرناک عواقب لري او عملا موږ دا شیان ګورو. بل د غذا په واسطه مونږ کولای شو چې د ډیرو بینایي مشکلاتو او ناروغیو مخه ونیسو. ځینې غلط رواجونه دي، بعضې خلک په سترګو کې رنګونه اچوي، بعضې پکې شات اچوي چې هغه حتی داسې مریضان دي زمونږ د طبي دواګانې په سلئی استعمالوي، ملهم په سلئی باندې اچوي بیا سترګه کې کوي چې دا کار دن غلط کار دی، هغه یو تعقیم و غیر میکروبي ملهم راواخلي ملتنی کې. نو دغسې عمومي خبرې دي چې دوی په نظر کې ونیسي، مشخصو ټکو غوښتنه که کوي نو هغه بیا مریض کتل او د ډاکټر مشوره به پکاري ورته.
ډیره مننه دوستانو د